د سهار اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشي نسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوي دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسما د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن شپږ پیښې ثبت شوې وې. په ټول افغانستان کې دا څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,80,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه‌شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا افغاني ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سه خدماتو برخمن ډیری شزی او ماشومان دي. د راپورونو له مخې د دسمبر تر 3 میونې پورې له پاکستان څخه باندې 4,500 افغانان ایستل شوي دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوف او څه باندې 1,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کروشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمانډې خبر ورکړ چې د سره سمندرګي پر سر د حوثي یاغیانو د یو شمېر ډرون الوتکو او توغندیو حملې شنډې کړې دي. د امریکا مرکزي قمانډې پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې د دوی کښتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی 12 ډرون الوتکې، 3 د بیړیو ضد بالستیک توغندي او 2 نور توغندي د 10 ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړي دي. تر دې مخکې ایران پلو حوثي یاغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر یوې بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د حملو خبر ورکړی وو. بلورته د غزې د روغتیا وزارت وویل چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 21,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سه‌شنبه په یو بیان کې وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي. اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8 حماس ډلې پر اسرایل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1,400 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 113 افغانانو د ایستلو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تک ته انتظار و امریکا ته د تک په تمه، په پاکستان کې یو شمېر ناستو افغانانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وقن شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې نقد او نور مطالبو تر څنګ شعرونه لري.
زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وایي چارواکي باید ژر تر ژره کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چاري پیل شوې. سفیولا سنکزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندهجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی. یوه اونۍ وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندهجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بي بي ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1500 کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شو پیسو مخته ځي. په زندهجان کې لږ تر لږه 3000 کورونه په زلزلو کې وران شوي. خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3000 کورونو باندې دلته زندهجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11، 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3000 کسان اغیزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د ایستلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو له ډلې 130 کسان ایستلي دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفي الله سنکسی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنوي او د امریکا د P1 ویزې په تمه وي پاکستاني پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. آزادی راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د P2 کیس لري، آزادی راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوس هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تاڼې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو. خو خبره ده، اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده شته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، P2 او P1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نه شي وخن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي کې بیا د نوم د نښودلو په شرط ویلي متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ریپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونه امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولی. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
د اسد رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستۍ غنه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسه پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانۍ تجربو ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ وخود، او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو نو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول، او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څنګه د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت همدارنګه وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي، او په پاکستان کې بی ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورسپانې په خپل روستۍ غنې کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبه او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سه‌شنبه په ورځ په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وشوه، او درتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورسپانه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړې. د سبا ورسپانې په وینا د ترکی ژبه او ادبیات اتو دا ډیپارټمنټ با د بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږي د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دي وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي، او د کندهار تر څنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤل بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي، نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي.
دا یو لک څلور زره دانې چرګان نوي فیصده تولید لري. ټوټل لګي یو لک شل الا یو لک پنځه ویشت زره پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیان ته موږ راستو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یا خې پکړي.